السلام علیکم له غرمه نه مخکې لس پچی دی قدرمنو دوستانو زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې او ساده خبرونه اورېدو ته را بولم. په دې خبرونه کې اورئ چې ریپورټونه وایي چې په کابل کې د فادامي وزارت مرستیال د نامعلوم وسلوالو لخوا تختول شوی دی. د غرض دا هم اورئ چې د امریکا د استازو د مجلس د رئیس په مشرۍ د دې مجلس د یو شمېر جمهوري غوښتونکو استازو هیئت په کابل کې دی. دا نور رپورټونو تفصیل هم په همدې خپرونه کې اورئ. خو په سر کې له اسدالله لودین څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د افغانستان د فواید عامه وزارت مرستیال احمد شاه وحید نن سهار په کابل کې اختطاف شوی. د امریکا د صنایع او پلاوی د انتخاباتو د ارزیابۍ لپاره افغانستان ته راغلی او د امریکا ولسمشر باراک اوباما خپل روسي سیال ولادمیر پوتین ته په ټلیفوني خبرو کې د دې لپاره اندېښنه څرګنده کړې چې مسکو په اوکراین کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. د خبرونو تفصیل. نامعلوم وسلوالو نن سهار د فواید عامه وزارت ساختماني مرستیال انجینر احمد شاه وحید د خپل کور له سیمې تختولې دی. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان حشمت الله ستانگزی ازادي راډیو ته ویل چې نوموړی له کور څخه دفتر ته پلاره و چې نامعلوم وسلوالو یې د موټر مخه ونیوله. دا پیښه د خیرخانی په سیمه کې شوې او وسلوالو د ښاغلي وحید موټر چلوونکی په ډزو ټپي کړی. پولیس وایي د پیښې په تړاو تحقیقات روان دي او د تختونکو د نیولو هڅې پیل کړي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د احمد شاه وحید د تختولو انګیزه به څه وي او دا هم معلومه نه ده چې څنګه د کابل ښار دننه چې په سړکونو یې امنیتي تدابیر جدي دي داسې پیښه رامنځته شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو د مجلس د رئیس جان بوهنر په مشرۍ د دې مجلس د یو شمېر جمهوري غوښتونکو استازو یو هیئت افغانستان ته راغلی. د جان بوهنر دفتر د دوشنبه په ورځ وویل چې د دې سفر هدف په افغانستان کې د یو شمېر امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په اړه د استازو د مجلس ټینګار او په دې هیواد کې د ترسره شوو انتخاباتو ارزیابي ده. افغانستان ته د امریکا د استازو د مجلس د مشر او ورسره ملګرو نور جمهوری غوښتونکو استازو دا دوه ورځنی سفر د یک شمې په ورځ پیل شوی چې په ترڅ کې په افغانستان کې د میشتو امریکایي سرتیرو په کابل کې د امریکا له سفیر او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ځواکونو له قمندانۍ سره کتلې دي. د جان بوهنر دفتر د دوشنبه په ورځ افغانستان ته د امریکا د استازو د مجلس د مشر او وو جمهوری غوښتونکو غړیو د سفر په اړه وویل چې د دې سفر هدف دا دی چې یو قوي او څرګند پیغام ورسوي او هغه دا چې دا مجلس غواړي په افغانستان کې په مناسب شمیر امریکایي سرتیري پاتې شي. د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره کاندید عبدالله چې په لاس فیصد شمیرل شوو رایو کې له نورو کاندیدانو مخکې ښودل شوی. ازادي راډیو ته ویلي که چیرې د ولسمشر په توګه انتخاب شي نو د خپلو سیالانو په ګډون ټولو ته به په حکومت کې برخه ورکړي. عبدالله وایي که ولسمشر شي حکومت به یې د وړتیاو پر بنسټ وي او د ده سیالو کاندیدانو او اوسنی ولسمشر حامد کرزای به هم پکې برخه ولري. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې تر اوسه پورې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ورکړل شوو رایو یوازې د 10% نتیجې په ډاګه کړي چې له مخې عبدالله له خپل سیال اشرف غنی مخکې دی. د ولسمشر بل مخکه کاندید اشرف غنی احمدزی هم د 10% رایو د نتایجو د اعلان هرکلی کړی او هیله څرګنده کړي چې د نورو رایو د نتایجو په اعلان سره به د دلوري مخکې شي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنه وایي نن په کابل کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ لس پوله، یوه اروپایي یورو 80 افغانۍ 70 پوله، یو پاوند 94 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ، زر ایراني تومنه 18 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلدارې 503 افغانۍ. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما خپل روسي سیال ولادمیر پوتین ته په ټلیفوني خبرو کې د دې لپاره اندېښنه څرګنده کړې چې مسکو په اوکراین کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. سپینې ماڼۍ وایي اوباما له پوتین څخه غوښتي چې له خپل نفوذ څخه په استفادې په روسي پلوه ډلو فشار راوړي چې د اوکراین په ختیځ کې اشغال شوې دولتي ودانۍ پرېږدي. اوباما پوتین ته وویلي چې روسیه باید د اوکراین له سرحد څخه خپل ځواکونه ور وغواړي تر څو په دې اساس ستونزې راکمې شي. بل پلو ته بیا کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا پر ولسمشر باراک اوباما ټینګار کړی چې د اوکراین حکومت د دې هیواد په ختیځ کې د اعتراض کوونکو پر ضد د زور له کارونې منع کړي. دواړو مشرانو ترمنځ د دوشنبه په ورځ د ټلیفوني خبرو وروسته کرملین په یو بیان کې وویل پوتین هغه ادعا رد کړې چې ګوند د اوکراین د ختیځ په اعتراضونو کې روسی اجنټان لاس لري او دا یې د ناسمو معلوماتو پر بنسټ اوازې وبللې. پوتین ویلي دا اعتراضونه هغه عامه غوسه څرګندوي چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي ژبو د ګټو د تامینولو سره د اوکراین د حکومت د نړیوالتیا له کبله راپورته شوې ده. سپینه ماڼۍ تایید کړې چې دواړو ولسمشرانو خبرې کړې خو تر اوسه په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. بلخوا سپینې ماڼۍ تایید کړي چې د سی آی اے مشر جان برینان د تیرې اونۍ په پای کې اوکراین ته سفر کړی و. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني پرون خبریالانو ته وویل چې برینان اروپا ته د خپل عادي سفر په ترڅ کې کیف ته تللی و. جی کارني ویلي چې د دواړو چې د لوړپوړو استخباراتي چارواکو دا ډول سفرونه د دوه اړخیزې امنیتي همکارۍ لپاره ګټور دي. د سپینې ماڼۍ ویان زیاته کړې ده چې د دې خبرې کول بې ځایه دي چې وویل شي د برینان سفر د امنیتي چارواکو ترمنځ د عادي همکارۍ پرته د کوم بل څه لپاره و. نوموړي وویل چې د امریکا او روسیې امنیتي چارواکو هم په تیرو کلونو کې سره بیا بیا کتلی دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د روسیې یوې جنگي الوتکې په تور سمندرګي کې د امریکا د پوځي بړۍ سره نږدې بیا بیا ټیټې الوتنې کړې دي. د پینټاګون ویان سټیف وارین د روسیې د الوتکې د الوتنې د پارونکي او غیر مسلکي اقدام په توګه غندلې دي. دا پیښه د شنبه په ورځ شوې ده. د امریکا دفاع وزارت ویان ویلي سو څلوېشت ډوله روسي الوتکې چې فرانسر په نوم پیژندل کیږي د اپریل په 12مه نیټه په تور سمندرګي کې د امریکا پوځي بیړۍ ته نږدې 12 ټیټې الوتنې کړې دي. نوموړي ویلي دا څرګندېده چې د روسیې د الوتکې په وسلو سمباله نه وه. د امریکا جنگي بیړۍ چې هلیکوپټر یې انتقالولی شي اوس د رومانیا په یوه بندر کې ده. او وروستی خبر دا چې د لبنان د حزب الله ډلې پورې تړلې تلویزیوني شبکې ویلي دي چې درې همکاران په سوریه کې د جګړې په اړه د راپورونو د جوړولو پر مهال وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان شوي دي. د المنار په نوم د تلویزیوني شبکې ویلي وروسته له هغه چې د مالوکا په نوم د عیسویانو ښارګوټي بیرته حکومتي ځواکونه ونیوو پکې په هغه موټر ډزې شوي چې د دوی کارکوونکي پکې سپار وو. د تلویزیوني چینل د دې برید پړه د سوریې پر یاغیانو اچولې ده. د سوریې په درې کلنه جګړه کې د لبنان د حزب الله وسلوالو ډله د بشار الاسد د حکومت له مهمو سیمه ییزو ملاتړو څخه ده. د حزب الله وسلوالو مرسته کړې چې د سوریې حکومت د لبنان پولې ته څیرمه د څو ستراتیژیکو سیمو کنټرول بیرته ترلاسه کړي. د خبرونو پای
لا اسد الله لودین څخه مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوریدل. د فواید عامه وزارت مرستیال نن په کابل کې نامعلومو کسانو تښتولې ده. په دې اړه در سره وروستي معلومات شریکو. د متحده ایالاتو د استازو د مجلس د رئیس په مشرۍ د دې مجلس ته یو شمېر جمهوري غوښتونکو استازو هیئت په افغانستان کې ده او په افغانستان کې د انتخاباتو او له سکه لوسه د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو د څرنګوالي او د هغوی د ماموریت په اړه افغان مقاماتو سره خبرې کوي. د نړۍ او کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې دفاع وزارت د امنیت شورا د هغې پریکړې د پلي کېدو غوښتنه کوي چې پکې لا انصاف غوښتنه کیږي څو د دوی لخوا د کینول شو ماینونو په پاکولو کې همکاري وکړي. په روان خبرونه کې دا هم اوري چې د سعودي عربستان لخوا په کونړ کې زرو غریبو او بیوسو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وشوه. نور رپورټونه سربېره د خبرونه په دوهمه برخه کې د خزونیس پروګرام نیمه نړۍ او د ګوړې اچار. ازادي راډیو په منځنۍ څپه یو زر دو سو شپږ نوي د سهار لونه د ماښام تر اووه بجو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. دوستانو لکه څرغم چې څډول مو چې په خبرونو کې واوریدل د فائدې وزارت مرستیال نن سهار د نامعلومو کسانو لخوا په کابل کې اختطاف شوی دی. همدا شی به زما همکار احمد زبیر شمن را سره له کابل د تلیفون په لیکه کې دی. ژمن صاحب د دې پیښې په اړه کومه معلومات شریک کړئ دوستانو سره.
بله مراد صاحب لکه چه خبرونه کیو تروس دې پیخ پر ډیر جزئیات نشته خو د افغانستان د فواید امی وزارت مرستیال انجینیر احمد شاه وحید په ونیمو بجو د یولسم ناحیه په مربوطات کې کله چې لکور نه راوتلی او غوښتل دفتر ته ولاړ شي د معلومه کسانو لخوا تختول شوی ده. په دې پیښه کې دغه موټر چلوونکی هم ټپي شوی ده تختونکو لخوا. څو دقیقې مخکې مونږ د کابل د امنیت قومندانۍ لویان حشمت ستانګزي څخه د دې پیښې په اړه و پوښتل او لغنم د نورو جزئیاتو پوښتنه وکړه. ښاغلی ستانګزي د پیښې په اړه وویل
د سلام فرانده کولو ساس ټولو اوریدونکو ته نن سهار مهال و بجې او لس د کابل کار د یو ولسمې اړوند د 315 په سیمه کې چې ښاغلی انجینیر احمد شاه وحید د ټول وزارت تخنیکي مرستیال یو هایلکس موټر کې د خپل کورس خراوته او هغوی درلود چې د خپل کاري دفتر پر لور روان شي چې د نامعلوم وسوال کسان او ورسره لدې نه چې د دوی هغه چلوونکی کوي. البته انجینر احمد شاه وحید زموږ پولیس زر سیمې ته رسېږي او فی الحال زموږ جنایتی او د سندر ټیم د پیښ په اړه خپل جدي پلټنې پیل کړي او ډېره زیاته هڅه کوي چې ان شاء الله وتوانیږو ګوپ ډېر نږدې وخت کې دغه پیښ عاملین ونیسو او دغه ستونزه حل کړو.
ستانګزای صاحب چې کله دی تختول کېده د تختونکو لخوا ډزې هم شوې دي څوک مرجور به چاته رسېدلی او که
نه؟ نه تر اوسه پورې مرجور لپاره کوم راپور نه لرو. فقط په سر کې کوم داسې انګل کې چې کله چې دوی څونکی رسېږي اوسې خو پولیس خپلې پلټنې پیل کړې دي او معلوم به شي چې د پېښې مرجوعات څه دي.
دا به د چا کار کېدای شي تاسو له نظره؟
تر اوسه څه نه شي ویلی. دا به کومه سیاسي انګېزه ولري یا هم کوم شخصي، اما وروسته له څېړنې څخه معلوم شي.
تر اوسه پورې د دې پیښې مسؤلیت د انجینر احمد شاه وحید د تختولو مسؤلیت چا په غاړه نه ده اخیستی. موږ به د ورځې په اوږدو کې کوشش وکړو چې په دې اړه تازه معلومات ترلاسه کړو او له اوریدونکو سره شریک کړو.
ډېره زیاته مننه دوستانو. احمد صبح ژمنو چې په کابل کې نن سهار د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا د فادامي وزارت د مرستیال د تختول کېدو په اړه وروستي جزئیات له تاسو سره شریک کړل.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د متحده ایالاتو د اساسو د مجلس د رئیس جان بوهنر په مشرۍ د دې مجلس ته یو شمېر جمهوریت غوښتونکو استازو یو هیئت افغانستان ته تللی دی. د نوموړي دفتر پرون ویل چې د دې سفر هدف په افغانستان کې د یو شمېر امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو د موضوع څېړل او د غراس په افغانستان کې ترسره شو انتخاباتو ارزیابي ده. تفصیل د اجمل ان په ریپورت کې اورو.
افغانستان ته د امریکا د استازو د مجلس د مشر ورسره ملګرو و نورو جمهوری غوښتونکو استازو د دوه ورځنی سفر د یک شنبه په ورځ پیل شوی او په ترڅ کې په افغانستان کې د میشتو امریکایي سرتیرو، په کابل کې د امریکا له سفیر او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د سواکونو لوکمندان سره کتلې دي. د امریکا د استازو د مجلس رئیس او غړي په داسې حال کې افغانستان ته ځي چې په دې هیواد کې د اوریدې میاشتې د 14 نیټې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو له انتخاباتو وروسته وس ترایو د شمیرلو او نتایجو د اعلان رسیدي چې لمخې به د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې له یو منتخب حکومت څخه بل منتخب حکومت ته واک انتقال شي. د بلې خوا امریکایي محاربوي ځواکونه هم د رواني سوي کال تر پای پورې له افغانستان څخه د وتلو چمتووالی نیسي. ولسمشر باراک اوباما غواړي چې د همدې کال تر پای پورې ډېر او ممکن ټول امریکایي سرتیري له افغانستان څخه وباسي او په دې هیواد کې د امریکا هغه جګړه پای ته ورسوي چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې له بریدونو وروسته یې پیل کړی ده. امریکایي چارواکي غواړي چې یو شمېر سرتیري په افغانستان کې د افغان سواکونو د روزنې او د هغوی د ملاتړ لپاره پریږدي، خو ولسمشر کرزي تر اوسه پورې له امریکا سره د هغه دوه اړخیز امنیتي او دفاعي تړون له لاسلیک کولو ډډه کړې چې له مخې امریکایي سواکونه له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې کېدای شي. رویټرز خبري اژانس افغانستان ته د امریکا د استازو د مجلس د جمهوریت غوښتونکو غړو د دې سفر په اړه په یو رپورت کې وایي ډیر جمهوریت غوښتونکي په افغانستان کې د لاډیرو امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو غوښتنه کوي او غواړي چې په افغانستان کې د عراق تیر وطن تکرار نشي. له عراق څخه په 2018 میلادي کال کې ولسمشر باراک اوباما ټول امریکایي سرتیري وایستل چې ورپسې په دې هیواد کې فرقهیي شخړو زور واخیست. د جان بونر دفتر د دوشنبه په ورځ افغانستان ته د امریکا د استازو د مجلس د مشر او جمهوریت غوښتونکو غړو د سفر په اړه وویل د دې سفر هدف دا دی چې یو قوي او څرګند پیغام ورسوي او هغه دا چې دا مجلس غواړي په افغانستان کې په مناسب شمیر امریکایي سرتیري پاتې شي. په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته د امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو څرنګواله د کابل او واشنگتن ترمنځ د هغه دفاعي او امنیتي تړون له مخې ټاکل کیږي چې تر اوسه پورې ولسمشر حامد کرزی له لاسلیک کولو ډډه کړې. هغه له کرزی ټینګار کوي چې د دې تړون د لاسلیک لپاره دی د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې په عملي ډول د سولې بهیر پیل کړي او د بهرنیو ځواکونو له بریدونو څخه دی د افغانانو د کورونو خوندیتوب تضمین کړي.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اورئ. د افغانستان دفاع وزارت د امنیت شورا د هغې پریکړې د پلي کېدو غوښتنه وکړه چې په کې له ایساف ځواکونو غوښتل شوي څو د دوی لخوا د کینول شو ماینونو په پاکولو کې همکاري وکړي، خو ایساف ځواکونه وایي دوی د خپلو پوځي اډو په شاوخوا سیمو کې ماینونه نه دي ځای پر ځای کړي. سفی الله ستنګزی پی رپورټ لري.
افغان ځواکونو ته د بهرنیو پوځیانو د اډوله تسلیمېدو وروسته اوس وخت د یو شمېر دغو مرکزونو په شاوخوا سیمو کې د ماینونو او ناچاو د موادو موجودیت افغان حکومت ته اندېښنه پیدا کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي ځینې سیمې چې بهرني پوځیان پکې پراته وو ماینونه او ناچاو د مواد پکې پاتې دي چې د افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د دې وزارت ویان ظاهر زمي د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د ملي امنیت شورا هغه پریکړه باید عملي شي چې پکې له ایساف غوښتل شوي څول ناچاو د موادو او ماینونو څخه د یادو سیمو د پاکولو په برخه کې همکاري وکړي.
ماینونه په افغانستان کې یو حساس او خطرناک موضوع جوړوي. په وروستیو دریو لسیزو کې ډیر افغانان د ماینونو او ناچاو د موادو په چاودنو کې وژل سوي دي. موږ د ملي امنیت د شورا د هغې پریکړې د عملي کېدو غوښتنه کوو چې له مخې له ایساف ځواکونو غوښتل سوي څو په یادو سیمو کې د ماین او ناچاو د موادو په پاکولو کې همکاري وکړي. اوس وخت په دې اړه یو ګډ نظر شته چې دا ساحې پاکې سي. موږ په خبرو بوخت یو څو یوې مشخصې نتیجې ته ورسیږو.
په دې وروستیو کې د واشنگتن پوسټ ورسپانې یو مطلب خپور کړ چې پکې راغلي کله چې امریکایي پوځیان له افغانستان څخه وځي په هغوی پورې اړوند ناچاو د مواد به په 1280 کیلومتره ځمکه کې پاتې وي. فارن پالیسی ورسپانې هم د امریکایي مقاماتو په حواله لیکلي له ماینونو څخه د دې سیمو پاکولو ته له 2-5 کلونو وخت او 250 میلیونه ډالر لګښت ته اړتیا لري. په مطلب کې د بګرام د هوایي ډګر د پوځي مرکز د یو معزف جګړن مایکل فولر په حواله راغلي چې له بده مرغه موږ دا فرصت نه لرو په جګړو او مبارزو بوخت یو. افغانستان د ملي امنیت شورا د یک شنبه پورس په هغه سیمو کې چې بهرني پوځیان پراته وو د ماینونو او ناچاو د موادو په پاتې کېدو بحث وکړ. په غونډه کې پریکړه وشوه چې د ملي امنیت شورا سلاکار دي په دې برخه کې د افغان حکومت اندېښنه د ایساف مشرانو ته ورسوي. د ملي امنیت شورا له ایساف ځواکونو وغوښتل چې په یادو شویو سیمو کې د ماینونو او ناچاو د موادو په پاکولو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي، خو ایساف د دې پوځیانو د اډو په شاوخوا سیمو کې د ماینونو د پریښودلو خبره رد کړه او ویل چې د پوځي اډو بهاري ماینونه نه دي ښخ کړي. د ایساف د مرکزي قمانداني د مطبوعاتي دفتر یو مسؤل ول ریفن د دوشنبه پورز له ازادي راډیو سره په خبرو کې کڅه هم ډیر جزئیات ورنکړل، خو په دې اړه یې وویل.
Well, let me correct that real quick. We haven't planted landmines outside of bases.
اجازه راکړئ سو دا خبره ته صحیح کړم. موږ لا پوزي اډو بهر مینونه نه دی اخی. لا پوزي اډو بهر شاوخوا آزاد سیمه موجود دي.
لدی مخکې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي و چې له 2012 میلادي کال راهیسې د امریکایي او ناتو پوزیانو د اډو په شاوخوا سیمو کې او یا تنه په ناچاو د مواد ورپېښ شوي. لبلې خو د ماین پاکي ځینې مؤسسي هم وایي کدا ماینونه او ناچاو د مواد پاک نشي د افغانستان خلکو ته بل لوی ګواښوي. صفی الله ستانګزای ازادي رادیو کابل.
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اورئ. او سم له فریبا ظاهر ورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر حالاتو په خاص ډول د انتخاباتو د بهیر او د رشمیرن د پروسې په اړه لیکلي.
کریسچن ساینس مانیټر، واشنگتن پوسټ او وال سټریټ جرنل د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو د نسبي نتایجو د اعلان په اړه ځینې مطالب خپره کړي. کریسچن ساینس مانیټر رسپانه وایي د یکشنبې د ورځې له دغو نتایجو داسې ښکاري چې عبدالله عبدالله او اشرف غني احمدزی به د انتخاباتو په دوهم دور کې سیالۍ ته ودرېږي. په دغه مطلب کې راغلي چې دواړو کاندیدانو له لویدیځ سره د نویو اړیکو د پیلولو وعده کړې او دا یې هم ویلي چې له امریکا سره به امنیتي او دفاعي تړون چې ولسمشر کرزي رد کړی لاسلیک کوي. ورځپاڼه د چارواکو له قوله لیکي چې دغه نتایج نسبي دي او شایي تغییر وکړي، خو د ورځپاڼې په باور شمیرل سویو رایو ته په پام سره داسې ښکاري چې د افغانستان د ولسمشرۍ له اتو کاندیدانو څخه به هیڅ یوې دومره رایې پوره نه کړي چې د دوهم دور انتخاباتو څخه مخنیوی وکړي. کریسچن ساینس مانیټر لیکي عبدالله عبدالله د دغو نتایجو تر اعلان وروسته اسوشیټډ پریس ته ویلي چې له زلمی رسول سره یې چې په درېیم کتار کې ولاړ دی خبرې کړې، خو د ائتلاف د احتمال په اړه بحث یې تر وخته مخه بللی دی. ورځپاڼه زیاتوي اشرف غني احمدزی ډاډه دی چې د انتخاباتو د بشپړو نتایجو په اعلان سره به لومړی مقام واخلي. واشنگټن پوسټ بیا په یوه مقاله کې لیکلي، سره له دې چې عبدالله عبدالله په 10% نتایجو کې لومړی دی، خو وایي د 50+ رایو د پوره کولو څخه چې د ولسمشر شی لپاره د بریالیتوب معیار دی لري دی. د غرسپنه لیکي ډیری امریکایي او لویدیز چارواکي ترجیح ورکوي چې د افغانستان انتخابات دوهم دور ته ولاړ نسی. د واشنگټن پوسټ په وینا ډیر لګښتونه د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي ګواښونه او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور په برخلیک کې ځان راتلل هغه اندېښنې دي چې د دوی په خبره د دوهم دور انتخاباتو په صورت کې رامنځته کېدای شي. دغه چارواکي وړاندیز کوي چې د اشرف غني او عبدالله یو ځای کېدل به د انتخاباتو له دوهم دور څخه مخنیوی وکړي، په دې معنی چې یو کس باید له سیالۍ لاس واخلي او په راتلونکي حکومت کې خدمت وکړي. واشنگټن پوسټ د عبدالله له قوله لیکي چې وایي اشرف غني به د ده د ولسمشرۍ په دوره کې یوازې د یوه متحد اپوزیسیون په حیث رول ولوبوي. عبدالله ویلي چې که د خلکو د رایو پر اساس د انتخاباتو د دوهم دور په اړه پرېکړه وسي، نو خلک باید وتوانېږي چې خپله قضاوت وکړي. ورځپاڼه د اشرف غني هغو ټکو ته اشاره کړې چې وایي د انتخاباتو په دوهم دور کې باید خلک له دوو مخکښو کاندیدانو د انتخاب پرېکړه وکړي. وال سټریټ جرنل هم لیکي چې عبدالله او اشرف غني چې له نورو کاندیدانو وړاندې دي په ډاډ ویلي چې د انتخاباتو په لومړي دور کې ګټون کړي. وال سټریټ جرنل په یو بل مطلب کې د یو بل کاندید ګل آغا شیرزي هغه خبرو ته اشاره کړې چې وایي دی په انتخاباتي سیالیو کې د ملي خیانت قرباني سوی دی. ګل آغا شیرزي دا یې کړي چې په هلمند، کندهار، ننګرهار، کندوز، نیمروز او نور ولایتونو کې هغه رایې د سیمیزو چارواکو لخوا سوځول شوي چې د ده په ګټه صندوقونو ته اچول شوي وي. ورځپاڼه د ده په حواله لیکي چې وایي هغه کسان باید مجازات سي چې په درغلیو کې لاس لري.
دوستانو، د ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام باندې هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. په ننګرهار کې د کرنې ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې ګرشمیر کروندګرو ته قرضې ورکړ شوي چې له امله د کرنیزو توکو محصولات لوړ شوي دي. په دې اړه له جلال آباد زموږ همکار شمع موچینوار رپورټ لري.
دغه څرګندونې د ننګرهار د کرنې رئیس انجینر محمد حسین صافی د دوشنبه په ورځ په هغه یو ورځنی سیمینار کې وکړې چې په دې ولایت کې د آی ډی ایف یا د زراعتي انکشاف صندوق ادارې لخوا د زراعتي توکو د کړنلارې او پراختیا په موخه جوړ شوی و. محمد حسین صافی په خپلو خبرو کې وویل چې په ننګرهار ولایت کې د یو شمیر کرنیزو توکو صادرات له پخوا تر دې لوړ شوي چې اوس ځینې توکي ګاونډیو هیوادونو ته هم صادرېږي. نوموړی وایي د دې صادراتو لوړولو ستر لامل کروندګرو ته د پورونو ورکول دي.
تولید لوامل سره چې د بایس پیشرفت انکشاف د زراعت کې د قرضو سہولتونو برابرول چې خوشبختانه موږ د امکانات برابر کړل. نګار پولایت کې موږ جاوید افغان ترشر کمپنۍ چې د قرضې په واسطه دوی خپل په بوکو درې دي لیدي او نن حتی از تاسو ولا شم چې موږ د زراعت په برخه کې چې کم صنعت رامنځته شو د حتی موږ ګاونډي هوادو ته خارج د مملکت نه موږ هم خپل صنعت موږ صادرو.
په ننګرهار کې د آی ډی ایف ادارې مشر سید ملک شیرزاد وایي له دې سیمینار څخه موخه په دې ولایت کې د کرنیزو توکو د صادراتو لړول او د کرنیزو توکو د صادراتو لپاره پر سمې کړنلارې بحث کول دي. نوموړی وایي په دې سیمینار کې د یو شمیر کروندګرو او د زراعت د برخې پوهانو وړاندې کړي نظرونه به راجمع او غور به پرې وکړي.
موږ د دې ارزښناک زنځیر ټول لاغه لوبغاړي راغوښتې دي تر څو په دې برخه کې کوم ستونزې وي هغې باندې بحث وکړي او هغې ته د حل لارې او پیشنهادونه وکړي تر څو د دې نه د یو راپور په شکل کې د کرنې وزارت او هم د امریکا نړیوالې پرمختیا ادارې ته وسپارل شي تر څو په آینده کې چې په دې برخه کې پالیسي جوړیږي په هغې کې ورڅخه استفاده وشي.
په دې سیمینار کې د کرنیزو توکو یو شمېر سوداګرو او بزګرانو ټینګار وکړ چې دوی اوس هم د کرنیزو تولیداتو لپاره مناسب مارکیټ نه لري او چارواکي باید ورسره په دې برخه کې مرسته وکړي. د زراعت د برخې پوهان وایي ننګرهار یو زراعتي ولایت دی او که چیرې مسؤلین په دې ولایت کې له بزګرو سره د تخمونو بستهبندۍ او بازارموندنې په برخه کې لازمې مرستې وکړي نو د کرنیزو توکو په صادراتو کې به پوره لوړوالی راشي او په همدې ډول د بزګرو اقتصاد به هم پر خپلو پښو ودرېږي.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه صفه په کابل او لوی ښارونو کې په ډېر واضح ډول اورېدلی شي. اوس هم د کابل د مطبوعاتو اورو چې په کابل کې نن مطبوعاتو سلی کړي احمد زبیر شمن ورسپانو ته کتنه لري.
د کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننو غاڼو کې د ځینو نورو مسایلو ترڅنګ د انتخاباتو په اړوندو مسایلو هم مقالې او تبصرې خپرې کړي. ملي ارمان ورسپانې لیکلي د انتخاباتو د کمیسیون غونډې نور باید علني واوسي. د ملي ارمان په سر مقالې کې راغلي د تړلو دروازو تر شا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د پریکړو نیولو خلکو ته پوښتنې را پیدا کړي. ورسپانې لیکلي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غونډې د څارونکو د رسنیو په موجودیت کې وشي نو د دې کمیسیونونو د کار په اړه ډېر شکونه له منځه ځي او شفافیت رامنځته کوي. د ویسا ورسپانې د سرمقالې سرلیک دی د ولس حماسه څه ډول حماسه پاتې کېدای شي. ویسا لیکلي چارواکي کاندیدان او خلک باید د انتخاباتو په اړه مسؤلانه چلند وکړي. په سرمقالې کې راغلي په انتخاباتي کمیسیونونو او یا د کاندیدانو لخوا په یو بل هیڅ په هیڅ تور لګول به ناوړه نتایج ولري. ویسا لیکلي تر اوسه د انتخاباتو د پروسې یوازې یو پړاو ترسره شوی او که خدای مکړه سر له اوسه قومي او سمتي تعصبونو ته پکې لمن وویل شي نو په لوی لاس به د ولس له حماسې سره لوبې وشي. هیواد دولتي ورسپانې خپله سرمقاله د ناټو ځواکونو د اډو په شاوخوا کې د ماینونو او چاودیدونکو موادو د موجودیت د ستونزې په اړه لیکلې. هیواد لیکلي ماین د افغانانو پټ دښمن دی او ناټو باید د خپلو پوځي اډو شاوخوا له ماینونو پاکې کړي. ورسپانې لیکلي د جمهور رئیس حامد کرزي په مشرۍ د ملي امنیت په شورا کې هم په دې ستونزې بحثونه شوي او ویل شوي ناټو ځواکونه باید د خپلو ځواکونو له ویستلو مخکې خپل خښ کړ شوي ماینونه شنډ کړي. محور ورسپانې هم په خپل سرمقالې کې لیکلي دا چې آیساف په معلومو ساحو کې ماینونه او ناچاودي مواد ځای پر ځای کړي نو دا ځواکونه د دې موادو د له منځه وړلو لپاره عملي اقدامات وکړي. ورسپانې لیکلي په افغانستان کې تل ښځې او ماشومان د ماینونو قرباني پاتې شوي دي.
د سعودي عربستان حکومت لخوا په کونړ کې زرو غریبو او بې وسه کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وشوه. خلکو دولتي چارواکو د سعودي له حکومت وغوښتل چې د کونړ غریبو خلکو سره نورې مرستې هم وکړي. لسیمې بیرحلا انوري رپورټ لري.
کونډه بیبی ګل چې شاوخوا څلوېخت کاله عمر لري د کومک شو موادو غوټۍ په سر کړي. ازادي راډیو ته وویل چې په کور کې ګڼ ماشومان لري او د ګټي وټې څوک نشته. د خپلو کوچنیانو لپاره په کلي کې خیر غواړي او کوم مواد چې ورته د سعودي عربستان حکومت ورکړي پرې ډېره خوښه ده.
په کلي کې په خیرات راټولو مواله ماشومان میتمان دي او نورې څوک هم نشته. د شپه وطن هڅه جنکانې میدي خکلی کې خیرات راټولو مې وسیلاله دا مواد راکړه. الله دې ولا جره وای.
په کونړ کې د سری میشت رئیس محمد نادر جبار خیل ازادي راډیو ته وویل چې دوی د سعودي عربستان سفارت ته پوخوا د زرو کونډو غریبو او بې وسو کورنیو نمونه ورکړي وو او هغوی یادو کورنیو سره د مرستې مواد کونړ ته راولېږل.
حاضر کې مواد د کونړ د سری میشت نمائندګۍ په اختیار کې ورکړل شوي وو چې البته هغه د سروې نه وروسته مونږ په څلورو ولسوالیو کې د کونړ د ماوټپور شیګال سلطانی او نارنګپور ولسوالیو کې او همدارنګه د مرکز هغه کورنۍ چې هغه ډېرې غریبې او بېوزلې او مستحق کورنۍ وي هغې ته مونږ دا مواد توضیح کړو. د هرې کورنۍ لپاره لس کیلوګرامه سیره وریجې، لس کیلوګرامه لوبیا، پنځه کیلوګرامه بوره، یو کیلوګرام چای، درې لیتره مایع غوړي او همدارنګه یو تخته چینایي کمپله.
د کونړ والی شجاع الملک جلالا د سعودي عربستان لخوا د شوې مرستې مننه وکړه خو ورڅخه یې وغوښتل چې په راتلونکي کې هم خپلو کومکونو ته دوام ورکړي.
دا خو لا په کده غسه خوراکي مواد دی، غوړي دی، وریجې دی او کمپلې دی. موږ لکه څو خښتم د کونړ د آبادۍ په خاطر وړي موږ استقبال کوو، مننه کوو. زمونږ خلک بے روزګار دي، غریب دي، شهیدان لري، زخمیان لري. دغه موجوده حالت کې داخلي مهاجرین موږ لوړ ډېر زیات چې ډېر په فقر باندې ژوند تیروي.
په ختیځو ولایتونو کې د سعودي عربستان د مرستندوی ادارې مشر مولوی فضل هادی ازادي راډیو ته وویل دوی به د سعودي مشرانو ته د کونړ د خلکو او چارواکو غوښتنې ورسوي.
د ولی صاحب کوم پیغام چې دی د رئیس صاحب د سرې میاشتې د زونو او رئیس صاحب د سرې میاشتې د کونړ د ولایت دوی پیغام به مونږ انشاءالله خپلو مشرانو ته خصوصا د افغانستان او پاکستان لپاره چې کوم سیمه ییز رئیس کنټری ډایرکټر دی ډاکټر خالد محمد ال عثمان ته به انشاءالله مونږ ورسو. هغوی به په دې باندې غور وکړي او امید ده انشاءالله چې د دې په نتیجه کې به انشاءالله آینده نور کومکونه هم په دغه ولایتونو کې شي.
په کونړ کې په داسې حال کې د سعودي حکومت لخوا زرو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته کیږي چې د یاد ولایت ګڼ خلک بیروزګاره دي او نورو مرستو ته اړتیا لري. افغان حکومت او نړیوالو مرستندویه ادارو ته پکار دي چې دغو غریبو او جنگ ځپلو خلکو سره مرسته وکړي.
تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. دوستانو لس نیمې بجې کېدونکې دي.